السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي راډیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نن سه شنبه د عرفه مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عامې روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. ښاغلی جبران زیاته کړې د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغه ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین له بېلابېلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په یوې لاندې وینا کې وویل د واګنر ډلې جنګیالي کولی شي د روسیې له پوځ سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپاس په توګه پیژندل کېده. پوتین وویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورتا د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 15,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او وروستی خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې وویل چې دغه تراپۍ ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 28مه نیټه بېلابېلو هیوادونو ته د دې تراپۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپۍ به ورته سفر ونه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تر دې هدف لري د سیالاتو نوم روانه راغلي چې خپل ځان به موهه وخته به خپل شکول هر څه دوا اخلم. ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي
نه یوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، ل نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات دي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه، دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاون سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول، یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم د دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی، موږ ته به حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی، د انسان د خوښې وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هېڅ بیرون رفت نه لري دغو نه، نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان هم خپله همدا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هېڅ شي، نو دغه حالت بیرته انسان شته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو چې دي په ډپریشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسن زی چې د پانځي مسله وایي په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه هم زیان ډېر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هېوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض پس رفتا ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خب بیا هم دیر مهم باید ورزول شی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادواره موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړې د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګانه څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاسو ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دی زموش دغه خفګان سره بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شاخه خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سی. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي دی چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ دروی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړې وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. له اغلې مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم، او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې، او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوی احساس کړی.
بله،
لنیک
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر پسر که
بله.
او دا دیر سخته سخته ده
بله. دیر زه پویگم چه کلا نا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کوی چه هغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه کی گی. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی هم د اوسم زخه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی وم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ. او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده
اوسم. اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاجه مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي، او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو، او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو، او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو، او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو، او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي، او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي، او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو، او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودی او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډېر زیات خطرناکې وي.
کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړېږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتر خبر دغه ده چې د ژور خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د ژور خپګان وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کی چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خفګان انسانان همیشه منفیگرا خوی لری او دوی طولنیز خوی نلری، دوی کوشش کوي چې تنها اوسیږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتگرا انسان سره هم دوی منفیگرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریان هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي، په جوار خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولېدای نشي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخلې ته ضرورت دی چې هغه باید بعضې دواګانې وخوري. البته هغه دواګانې خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پر دوی باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دی هغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي، خو که دا وضعي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف چه ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې آخري غدې یعنی هغه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله درخواستان دی هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي
ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کس چې دی په ژور خفګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولی سي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د ژور خفګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه که زما ورور دی او که زما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دی هغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې الفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرار دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرای طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله. په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي، د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسه کوي په سینه کې متاسه وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قران تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی د ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خفګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب په خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خفګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خفګانو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خفګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لا غسر ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس ترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 4 1. تر بیا خو ولری الله ممال او ملګری.
د ازادي ملمه،
د ازادي رادیو، د ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشي، په دې هیله چې تاسو ټول بر تر اوغو جوړی یاست. تاسو د میلما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو کوربنه. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په سویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغوی سروي لپاره دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخه سره لري. هغوی په سویل کې، په ځانګړي ډول په هلمند او کندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړي دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوری میلمه دی. ستړي مشې، بخیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایاست چې عبدالستار ستوری څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی، او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه سر خول، خو تاسو ته او ستاسو د رسنۍ د لارې زما ټولو هیوادوالو ته، ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم مې عبدالستار دی او ملګری او دوستان او کلیوال او کورنۍ مې د ناز ستوري هم راته وایي بل ستا ستوري متخلص دی ستوري او ذکر مې په 1950 کې کله چې خاوره موږ خاوره باندې روسي یرغل لاندې راغله نو موږ په هغه وخت کې چې لا زه پیدا شوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبوره شوی و چې وطن پرېږدي مهاجر شي نو پاکستان ته مهاجر شولو په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کښې یو کیمپ د مهاجرو نو هلته زه په 1950 کښې پیدا شوم نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایښت زما د خړپوڅ خاوره وه که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی و نو هغه لته زېږېدلی 1950 کښې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ ښوونځی وي هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې بیا دوه کاله کوټې ته راغلو کوټه کښې مو دوه کاله تېر کړل بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته راغلو خپل افغانستان ته بیا مې ښوونځی هم دلته ولوستی لښکرګاه کښې او پوهنتون مې په کندهار کښې ولوستی
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وې د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړیو ورځو کښې چې ښوونځي ته تللی داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کښې وي
و موږ ډېر غریبان وو ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هېواد باندې تېری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کښې د اخترونو خوند وو چې ما ته یې جلا خوند را کوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میال کښې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ما ته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور را ته په سریشو باندې وپوښله نو زوی دا بیا ژر نه څېرېږي او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله او بیا به زه ولاړم او 12 بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل پر 10 بجې موږ ته تفریح را کول هلته زه تفریح په جریان کښې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او د هغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته را ځي هغه د هغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجر وو ټول هلته دا مهاجر وو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې نو یوه بله لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه نو داسې لوبې مو کولې نو هغه ماشومتوب وو هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې را یادې شي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ اوس چېرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چېرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چېرې وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیفه وي
ستوری صاحب سړه ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته را یاده کړه زما مدد دا وو چې ځان سره به مې سړه ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کښې به مې همېشه خوړله ستوری صاحب که دې ته را شو چې ښوونځي ته چې تللی په همغه ابتدایي دوره کښې او د هغې نه وروسته چې لیسې ته لاړئ کوم مضمون کښې تکړه وي کوم مضمون دې ښه زده کېده
ولا یو مضمون چې زما ورسره حساسیت درلودی هغه د ریاضي مضمون وو چې هغه مضمون ما نسو زده کولی نو کله نا کله په دې مضمون کښې زما سه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کښې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوي هم نه دي چې دی د ریاضي په مضمون کښې دومره لک دی او هغه مضمونونه چې ډیر عموما ما ډیر زده کېدل او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایه کړل هغه به زما په یاد ولا اسلامي مزامین زما په یاد دیدل اجتماعي مسائل د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا مې څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه وه پیغام پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مراته وای کانکور ته ماده یعنی څو وخت دی پیل کړی او دا چې د اجتماعي مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره و ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت کې زما جروم نو بیا ما خپل ځنی افغاني رسنۍ اورېدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومان د لپاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمه ییز خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه ونه زما ذهن او روان دي ته جوړ چې زه یو ستاسو غوږ نه داسې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانه کاسي کما ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر دې کې زو اورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره وه ځکه ډیر به مې دغه دا شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نه وي فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا وویل چې ستاسو کانکور د تاثیر سي مشته ځینې مزامین به مشتاش ته وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو زه کانکور ته ډیر د څه د پرما د کی سره نه ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د پجر لسو درو اچا کی مش فارغ سول په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکې هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پونتون نه درلودو په دې کې فقط واځي څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځي او شوونه روزنه و بیا زه لوري نوبلې مې وړې وې زرات پونځي ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځي تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورنۍ مې هم داسې زما پر وړاندې نه پوهېدل چې زه باید څه شوای نو بیا مې هلته زرات پونځي و 2010 کې فارغ شوله
سوره سب د پونځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقی سره و داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ساسې د مسلک نه لري طبیعت سره سره کار و په دغه مرحله کې چې تاسې دغه پانځي ویلې تلور کال مو پکې تیر کړ داسې په زړه مو ویلې کسي د دغه لپاره مو ویلې چې یو سند وي یو څه ما سره وي چې زبل بل ورځ وکول شم د نه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زداسي ولایت تراله هلمند غوندي ولایت ته چاغي زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې بخښه کې کار وکړ مته کار پکښې پیدا سو ما ته لوړ معاش پکښې پیدا سو ما ته بیا زره 4000 افغانۍ پکښې پیدا سو د معاش ونیو بیا په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړی هغه په سو باندې ما ستانته د ژوند ملګری پیدا کی او ما هو چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غوښتنه دا و چې زراعت کې میکانیزاسي او په لږم ځکه باندې ډیر اصل لاس تراوي نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل، ډیموګانې وې په یاد مې دي هلته په دا ولایتونو کې. نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا فرصه زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره جورنالیزم سره، خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه وه ورسره له جورنالیزم سره. بیا اوس د یو سیمه ییز راډیو چې ډېره فعاله راډیو په هلمند کې، بیا زه دعوت کړلم نطاقي ته چې راسه زموږ سره نطاق سه. بیا مې د خپل مسلم د نطاقي دنده مخته وړله او هغې وخت کې بیا زما په یاد دی چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم، او دا ویاندوایي یې داسې انتخابول چې اورېدونکو به رایه ورکوله. نو زه د څو جورنالیستانو له منځه څخه دا زما علاقه وه. نو هلته مې خپرونې وې، ښوونیزه خپرونه وه، د کرهنې خپرونه وه، دغه برخه وه، او د نثر برخه وه، د تصور په یاد څراغ یو بله خپرونه وه، ښوونیزه خپرونه، قرآن او ساینس یوه بله دینی و عصري خپرونه وه. دا درې سره خپرونې ما مخته وړلې. د دې سره تر څنګ مې وظیفه هم مخته وړله، هغه په موسساتو کې وم. نو موسساتو کې مې وظیفې ډېرې وکړې، او دغه د زراعت د ګوندۍ له برکته.
ستوری صاحب، په عین وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل، څنګه دغې ځای ته مو ځان ورسوه؟ که ځوان یو څه سره علاقه لري اوس مهال کې، او هغه مسلک ته رسېدل ورته ستونزمن وي، تاسې کومې لارې چارې ورته ښایي چې هغه وکولی شي هغه مسلک یې لکه ستاسې په څېر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي؟
یو څوک تر ډېر نه زبر بس ځوان د پاره دا هڅه ډېره مهمه ده. هڅه او امید تمه هېڅکله د ځوان نه مایوسه کېږي، هېڅکله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسېږي، خامخا رسېږي. او کله چې ځوان وغواړي، موږ ډېری هغه ځوانان چې یا ډېری شخصیتونه چې نن یې موږ په تاریخونو کې لولو، ټول د یوې غریبې کورنۍ د بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوي دي. ځینې خو داسې څوک پاتې شوي دي چې پلار یې پاتې شوی دی، د ده په ماشومتوب کې د ده پلار پاتې شوی دی، یا د ده مور پاتې شوی دی، یا دی مهاجر شوی دی، یا دی بې کوره شوی دی، خو وروسته بیا هڅه شوی دی، یا دی په ښوونځي کې څو واره ناکامه شوی دی. ځینې مثالونه موږ لرو. نو هڅه او د دې سره تر څنګ خپل ارمان ته کار کول، او تمه او امید لرل، او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل، دغه څه دي چې ډېره بریده ځوانان خپلو ارمانونو ته رسېږي. او که ځوان وایي چې نسم کولی او مایوسه یم او څوک کومک نه راسره کوي، نو دا په دې معنی چې دی خپله نه غواړي، یا دی ځان ته خپله ډاډ نشي ورکولی. نو تر ډېره مهمه دغه ده چې خپل ځان باندې باور ولري، او ځان ته دا ډاډ ورکړي چې زه دا کار کولی شم، او زه امید لرم، تمه لرم، او په دې کې زما نیت پاک دی. نو زه له خدای تعالی څخه خدای لرم چې زه به خپل ارمانونو ته رسېږم. نو کېدای شي چې دا ځوان خپل ارمانونو ته ورسېږي.
ستوری صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایاست. کورنۍ کې څو تنه یاست؟ خویندې لرئ؟ زده کړې کړې دي؟ ورونه په څه وضعیت کې دي؟ هغوی زده کړې کړي که نه؟
زما فامیل په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړي دي. له هر وار څخه مثلا زما ورونه مشران ورونه په کوټه کې ور، هغه خپل د سیمپون اول مرګان و. کله چې انقلاب وسو او کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوې، په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه او ښوونځي ولړېدل، سیستم یې خراب شو، دوی محرومه پاتې شوله. بیا دوکانداري ته وژه ورکړله. ما خپل شخصا په کوټه کې د سریات کې زموږ دوه کاله کور هلته و. ما خپله په د پاکستانیانو کشمش پاک کړی دي، کشمش د دانګورو کشمش درته ښایم، دغه چې دا مې ښې و خرابې دانې مې سره جلا کولې، ما ته شل شل کالداري راکولې. پاکستان کې مې رېړۍ کوله، ورونو مې هم ورونو مو د مارکېټ څخه شان راته راوړل، ترکاري و، سبزي و، هندوانې و، دا شان کراچی ورته وای تاسو، ما دا کراچی کول، دا ریړی می کوله. نو دا می خپل کړی د ورنمی امر سره په سختو کې. خو بیا مبارزه وکړله، ورنمی مشرور می له انجینری پونزی څخه فارغ شو، یو بل ورور می ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې، په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې. واټر مینجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه و. بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال. بل ورور مې د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شو دا تر ما مشره، او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو، بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنې د پوهنځي څخه فارغ شو. او خویندې مې متاسفانه چې زده کړې ونه کړلې، خو ځکه د خویندو عمرونه او داسې فرصتونه نه وه چې دوی زده کړې وکړي، نو هغه مشران خویندې وې هغه بس هغه هغه وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان یې همدغسې و. خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې. دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي.
ستوری صاحب، ستاسې په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي، ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسې مهاجر وئ، یوازې ستاسې کورنۍ به نه وه په افغانستان کې، په میلیونهاو په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و، ایران کې مهاجر و، اوس بیا هم داسې یو څه راغلی په افغانستان باندې، کورنۍ ونه لار ورکه ده، لکه تاسې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي. ستاسې په اند باندې ښه حل لار څه ده؟ ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو، هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي، یا هلکانو نه لار ورکه ده، دوی د کار دپاره نور هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته ځي. ستاسې په اند باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي، کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي، زحمت مو باسلی دی، داسې حل لار شته ده چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ هم تشویق شي د دې ځای چې د یو نجلۍ لپاره واده انتخاب کړي، په یو بل بدیل باندې کار وکړي؟
خبر داده چې دلته عام ولایتونو او دغه مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه هم فرق سره لري. مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو یو ډول عادت لري، په لویه پکتیا خلک بل ډول عادت لري، او لوی کندهار لوی هلمند بل ډول عادت لري. دلته عموما تر ډېره بریده دغه کله چې کوزنه کېږي یا د ژوند ملګري انتخابېږي، په دې کې تر ډېره پورې د پلار او د اوړونو صلاحیتونه دي. انجونې په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري، حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړی دی چې تاسو باید د خپل ژوند ملګري په خپله انتخاب کړي. خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي، د زده کړو انتخاب هم دوی کوي. نو لکه څنګه چې اوس زموږ د زده کړو انتخاب زموږ د مشرانو زموږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دی، نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي. که په کور کې نارینه یا هم د ښځو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپله صلاحیته کار اخلي او په لوړه کچه هم دغسې، بغیر له دې چې د ښځې ارمان وکتل شي یا دا چې ښځه څه غواړي یا د ښځې د ښځې خپله په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه دوه حقه د زده کړو حق او د ژوند د ملګري انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړی دی، نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم ورځ ځنې اخیستې وي. نو حتی ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیل یا زما د پلار یا زما د ورونو سره دی، شریعت ما ته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي، او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي، غصب کړي دي، اغوا کړي دي، او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي.
ستوری صاحب، تاسې راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست، کور کې کار کوي، کار کولی شي، حتمن اشپزي به کوي، څه ښه پخولی شي، او که کور کې یاست علاوه د دې نه چې بهر کار کوئ، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولله صاحب، خبره داسې ده چې زه په کور کې د کور په وسایلو کې ډېر لټ یم، او دا زه ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه. په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت ورسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو دپاره باید دغه امکانات ورته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغسې د نور مسائل دي، د اختر جوړه ده او نور جوړې دي، خو دا کار په ما دی، د سارا او هغه وړلو راوړل یې په ما پورې اړه لري. خو دا د کور سمېدل او سنبالښت دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخې پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سمه، اوس مې بېنډۍ هم زده کړي دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپزي یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
او زما یوه تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر و، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ د کراچۍ ریړۍ داسې یو ځای ته ورویستله چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شایادي د سړک غاړې ته د د دوی تماشاچان او د دوی هغه د کمپینران ورته وایي، هغه ولاړ و لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټرو کې د شا په سیټ کې و لاسونه یې سره شورول، او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم، دومره تهدید سولم، او ماته داسې وویل سوله چې سپکه مهاجر افغانه، ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته اریان شوم، او وروسته مې یاد چې کله زه د دې صحنې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، یا کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کې مې وژړله او اریان شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی، زما زه ولې زما هېواد چیرې دی، زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم، د چا پسې یسم، ولې داسې زما سرنوشت به څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره سوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه سولم په دوه اتیا کې، بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خوا ته سپارو کړلو، په کاسټرانو موټرانو کې، نو یو موټر زموږ د مخه و، موږ یې رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم، او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل، او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت سره درلودی. نو دلته دغه ژړا چې وه، دا ډېرې د خوښۍ ژړا وه، دغه دلته ما وژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیر و. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړي، او په خپل وطن کې مې احساس کړي، او ډېر ناز و نواز مې ولیدی. نو زما ژوند دغه دوی ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وي چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب، د لیکنو په اړه مو راته ووایه، ستاسې مقالې هم لیکئ، لیکوالي هم کوئ، څومره په دغې برخه کې د کرنې لپاره مو، د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیاتو تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که باغه سره و میشه سیزن ما مقاله دو برخه دی ادبیات کی هم دی او د خپل مسلک کی هم دی نو تر دې اندازې که بو وای چې خپل مسلک کی میواز درس ور کړی دی او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیات کی نو ما د زموج اوبه او زموج محصولات باندې او مقاله د علم پیژندري په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله به ډېره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نو کتاب لرم یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم په هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ور کړی دی هغه پریزنټیشن ناشان مې مواد مې ورته اماده کول بیا مې مرسل ته وتیرا کول.
سوره صاحب ستاسو وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په قندار، هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي، کورنۍ هم په ښځو نارینه او بدواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګه کړې ده، ستاسې په ان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنیو ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې؟
په دا وروستیو کې کورنۍ ډېر لیواله شوي دي، په دا وروستیو کې ډېر لیواله شوي وو چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس وایي، ځکه د لوستي او نالوستي تر مابین دغه واټن دوی خپله ولیدی. اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي، کورنۍ شاره کورنۍ ښارونو ته راله، ښارونه هم کلي خلک ولیدله، دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولی شي. دوی هم په دې باندې پوهېږي چې یوه لوستي نجلۍ تر یو نالوستي نجلۍ باندې څومره خوشحاري او څومره ګټوره ده، څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده. یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دی، څومره ګټور دی. دوی په دې باندې پوهېږي دا چې فضا څه ډول ده. یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري، د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ. موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او ورسره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي. باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي. دا خامخا باید وغواړي، دا باید ولس هم وغواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي، ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي، هغه که د نجونې وي که د هلکانې. نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي، ډېرې ښوونځي ولرو، او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي، په ډېر کم اندازه دي. موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې، په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی، او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري، مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي. نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو، او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي، او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي، او عجل په دې باندې کار وشي. که موږ هره ورځ ضایع کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو. نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک وایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي، یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلې شو.